نیم ساعت ما شمنی خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن یکشن بده د کب یهود لمړی د فبروري میاشتې شلمه. خبری مجله په لندو خبرونو پیلو. د کندهار سیمه ایز خبرلان وی طالبانو د ولایت مخې ته د یو پلان سیوی لاریون مخه ونیوله. د خبرلانو په وینا د لاریون د پوشش پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او ځینې د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو یو لکو څلور نوي زره ښوونکو ته د اجل معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي نن په خپل ټویټر کې لیکلي، دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته په افغانستان کې ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین پر سر د ولړسیوي کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې روانې دي. خبرې داسې مهال کې چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیه دا تورونه ردوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او د جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 43 میلیون ډالر جریمې محکوم سوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې د محمد عتیق په نامه یاد سوی د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جعلي دعوو یې 43 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي عربستان د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، خدای تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو خبرې پیل کړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کولای، هیله څرګنده کړه چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زای زای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان زای زای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 8. مزار شریف اسمان زای زای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم خبرو. شوونکی د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. که څم کوم هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبان وایي چې د نړۍ سره د یوه رسمي تعامل له مخې مخې ته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپېژندل سي.
ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. دا هم اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړیست د ماشومانی خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د کندهار سیمه ایز خبرلان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یو پلان سیوی لاریون مخه ونیوله. د خبرلانو په وینا د لاریون د پوشش پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي دي. په کندهار کې یوې کورنۍ غوښتل د هغې ښځې جسد د ولایت مخې ته د اعتراض لپاره یوسي چې پرون په چارسو کې د طالبانو په ډزو ووژل سوه. په دې پیښه کې دوی نورې ښځې چې په رکشا کې سپرې وې ټپیانې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د جاوید سمسور په نوم یو ځایي خبریال وایي د شنبې په ورځ په کندهار ښار کې د یو طالب وسلوال په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوه نورې ټپیانې سوې. د سمسور په خبره د یکشنبې په ورځ د وژل سوې میرمنې کورنۍ هغه د احتجاج په توګه له میرویس روغتون څخه ولایت مقام مخته وړله. رسنیو غوښتل چې لاریون پوشش کړي، خو د طالبانو له لورې ګواښل سوي رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
غوښتل مې عکسونه واخلم چې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کامرا څخه واخیستل شوه او ما ته یې وویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شې، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي؟ په داسې حال کې چې ما خپل کارت نوم ورته وښوي او ورته ومې وویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي. په ساحه کې هم تقریبا شل پنځه دقیقې راګرځولی وم، کامرا یې راڅخه اخیستې وه.
کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره ښه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
دلته خبریالان په ورځو ورځو باندې د یو راپور د جوړولو لپاره تیروي. زه د خپل ځان درته وایم، ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو لس ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم فقط د عکسو دپاره. نن لسمه ده چې زه مصروف یم، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم.
طالبانو د نن ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ومردل چې د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه نیولې او په دې بهیر کې له دوی سره بد چلند سوی دی او ځینې د څو ساعتونو لپاره توقیف سوي دي. ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو سره د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې کیږي. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شنبه په ورځ خبره کړه، راغلی دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,490 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي، په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېدو چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشتو $100 ورکوي او زیاته امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هر کلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومي میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل پولیټکنیک پانتون له ماسلانو غوښتنه سوي چې د هوت میاشتې پر ومنې چې د خپل درسونو ته حاضر سي. دغه پانتون له شزینه زده کوونکو او استادانو غوښتنه کړې چې د لوړ زده کړو وزارت د لارښوونې پر اساس دي له تور رنگ حجاب سره پانتون ته ورسي. دا هم تفصیل
په غیلامیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او د کابل پولیټیکنیک اړوند بلل کیږي، پکې د یاد پوهنتون له ټولو کارکوونکو او محصلینو غوښتنه شوې چې د 14 لمریز کال د هوت میاشتې په 10 نیټه د پوهنتون ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د نجونو او هلکانو د درسونو وخت سره جلا دی. نجونې به د سهار له 10 دقیقو تر 15 دقیقو او هلکان به له 15 د ماسپښین تر 1 بجې خپل درسونو ته حاضرېږي. د یاد اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلی چې محصل نجونې او ښځینه او سازانې باید د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر بنسټ د اسلامي حجاب په پام کې نیولو سره تور حجاب چې نسبتا آزاد ساده وي او زیات نازک نه وي پوهنتون ته ورشي. د کابل پولیټیکنیک پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې خبر شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اعلامیه تایید کړه. د کابل پولیټیکنیک پوهنتون یوې محصلې ازادۍ راډیو ته وویل:
ما یکی از محصلای پوهنتون پولیتکنیک کابل هستم. طبقی اعلامیه
زه د کابل پولیتکنیک پوهنتون یو محصله یم. د هغې اعلامیه پر بنسټ چې په دې موده کې خپره شوې او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، زه د جامو له مسلې ډېر اندېښنه نه لرم. زما ویره دا ده چې استادانو او د لوست سیستم مو نوي تغییر شوی، او اندېښنه مې دا ده چې آیا پخواني استادان به مو وي چې موږ ته درس وایي که نه.
یو شمېر نورې محصلانې وایي چې پر دوی د تور حجاب منن جنو ته دی و تیار راتلونکي د جوړولو په معنا دی. د پولیټیکنیک پوهنتون دوه تنه نورې محصلانې وایي چې په اوسني حکومت کې هیڅ نجلۍ روښانه راتلونکي نه لري، نو له همدې امله یې هیواد پریښود او کډوالې شوې. موږ غوښتل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او کابل پولیټیکنیک پوهنتون له مسؤلانو سره خبرې وکړو، خو د دې راپور تر نشرېدو د دوی د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. وړاندې تر دې د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره په پوهنتونونو کې د درسونو د پیل خبر ورکړی وو، او په هغې اعلامیه کې هم د نجونو او هلکانو د ټولګیو او درسي وخت پر جلاوالي او دا شان د اسلامي حجاب په پام کې نیولو ټینګار شوی وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. که څه هم هیڅ یو هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. په دې وروستیو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا نه لري. دا هم تفصیل.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې په راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري، ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو مېرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیله ډېر هیله مند و چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه، خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې څوارلس دقیقې او دېرش ثانیې دي. ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزې نه ورکول کېږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړ سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دا ستونزې شته او هڅه کېږي چې له پاکستان سره دا مسله حل کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل، د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نشي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس پنځه کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا سل ډالر ان تر یو نیم سل ډالر پورې ویزې پیسې غواړي، د یوې ویزې په سر هم درې میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته یې اړتیا پېښه ده، دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د پاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د پاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو، زموږ نه راوځي نو آنلاین بڼه بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستاسو پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوي دي، نورې راځي او څه ستونزې ستاسو، خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. د دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادعا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي، دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي، دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ما شمنې خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مونږ نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نو سو اوس پتلوتلو کې اوري چې کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نلګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپیریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د دې کمپاین د پیل پر مهال له خلکو وغوښتل چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سکال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین د یکشنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یوه نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر حدود 3 میلیونه
شاوخوا 3 میلیونه نیالګي یعنی ونې په کابل هر کښته چې موږ یې هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکوو او نورو اړتیاو ته یې پام کوو. د اوسنیو نیالګیو لپاره چې ایښودل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزی دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو وغوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یو ځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو په روان ډېر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډېر ځنګلونه، ډېر درختې او ډېر څه د لاسه ورکړي دي، نو په دې خاطر و ټولو افغانانو ته بویه چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودروو، هغه بیرته نیالګي په کښې کښېنوو، څو وراتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښی.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلیږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کیږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
د خبرونه دې برخې ته مزاج ملند هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت ویاند عنایت الله الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نورحال پدې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک طرحې له تایید وروسته اوس د دغه چارې د سرته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله الکوزي ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک طرحه له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او ایسای ملي ته دنده سپارل شوې ده ترڅو هغه سم شکل باندې دا پروسه تطبیق کړي ترڅو خلک هم له ستونزو سره مواجه نه شي. دغه طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د 10% مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د 2023 په 13 نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې د یوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافیح ازادي راډیو ته وویل
د تذکرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده له دې څخه به موږ څلور ایل او 15 قلمه معلومات ورکوو چې دي کې به نوم یې د پلار نوم به یې ادرس به یې سکونت به یې کې اصلي او فعلي سکونت په دې کې موجود وي چې د دې په مرسته به دوی وکولی شي چې دا سیم کارتونه ورته تایید کړي.
خاغلی رافی وویل دا لومړنی معلومات دي ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده، کېدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تېر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړې وي خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو وپوښت، هغه وویل
دا یو فرضی او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر واوسي. نو دا یو غوره اقدام دی، باید کامل توګه سره عملی شي.
ښاغلی مرجان په داسې حال کې په تیر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومیټریک لپاره د بودیجې د نشټوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولې، خو اوس چې طالبان د تیر جمهوري حکومت په پرتله ډېره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي؟ هڅه مو کړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د ویان نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو 15 ملیون ډالر شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو دې لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه ډېر مغلقه نه ده، دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څو په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت له پیل وروسته د ناسب څویو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوسمهال د هیواد په ټولو برخو کې لساب پراته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی سته، آندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان میسیم، روشن، MTN او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې لکلونو راهیسې خلکو ته د مخابراتي خدمتونو درسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي او د مخابراتو مخابراتي خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولي، خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملي کړی. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څانګې مسؤل کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومیټریک دستګاوې چې تېر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخیستل سوې مخابرات وزارت کوي چې له هماغو دستګاو نه استفاده وکړي، هغه هم څو میلیونه دستګاوې د مخابراتي شرکتو ته توزیع کی. یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت تر طرف نه چې هغه هم دغه دستګاوې دي، او یو برخه باید خپل مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب سویو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکې کوي او وايي خلاف کارونکي کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنیو ته د مزاحمت هڅې کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غلام دې باندې کیږي چې راجستان څخه ډېر خدي چې مشکل چې سیم کارت پیدا شي اسړې پیدا کیږي، خو چې راجستان غوڼه چې هغه ته مشکل دی خلکو ته
د سرک په غاړه کې خلک خرڅوي او دا ډېر مشکلاتونه پیدا کړی، مزاحمت کیږي، اختیار یو چاته ورکول کیږي د همدغه لارې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 2.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي، چې له دې شمېره 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. څو یې
موږ یو مشکل دی ورور، پکتیا ولایت نه خبرې کومه حضرت، د موږ دا مشکل دی چې موږ د متحده عرب اماراتو نه په رخصتۍ راغلو افغانستان ته، نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجې پروازونه بند شول تر څو وخته پورې، له هغه نه وروسته تحولات راغلل، نو نورم مشکل سره زیات شول. د موږ ویزې په دې وخت کې دې زمان کې له وخته تیر شوې، نو موږ دا توقع وه چې موږ ته به د متحده عربي اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نوي کی، لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره دا همکاري وکړه، خو متاسفانه متحده عربي اماراتو د موږ ویزې آنلاین نوې نه کړې. اوس موږ نشو کولای چې په دې خپلو ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته، خپل زندگی ته. نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه، د وزارت خارجه نه دا غوښتنه کوو، جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکړي، د متحده عربي اماراتو د حکومت سره دا خبره شریکه کړي، د متحده عربي اماراتو د میګریشن څانګې سره، د موږ دا ویزې د آنلاین ډول دوه میاشتې اندازه نه وي کې څه تر څو دا کوم مسافر چې دلته ایثار دی په افغانستان کې دا بیرته لاړ شي. نو دا به د تاسو ډیره مهرباني وي، په ډیر ګڼ تعداد سره د مختلفو ولایتو خلک دي چې د مشکل سره مخامخ دي، دغه د موږ مشکل تاسو به ډیره مهرباني وي چې تر لورو چارواکو ورسوي. مننه.
السلام علیکم، د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. دلته په نوزاد ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې نسته، کوي هم کارونه ډېر ضعیف دي، کمزوري دي، نو خلک کارونه نسي ځینې اخیستلی. موږ دا غوښتنه ده چې زموږ اختر مسؤلینو پورې ورسي یا دلته په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعاله کړي چې هر څوک د ګټې برخمن شي.
عبدالرحمن همت خبر کوم، د ننګرهار ولایت د سخود ولسوالۍ د ډرمټې سیمې نه. دلته زموږ دغه د سیمې دغه د ډرمټې د تورغر په لور دغه سړک یو څه خام و، بیا د منظوري مو شوله، کارونه په نظام کې یو څه شوي، تاخیر ته آمده و، خو اوس متاسفانه چې د دغه حکومت سره دغه هر څه اوس ډېر کار شوی او هغه ټول له منځه لاړل. نو اوس که چیرې دغلته تاسې دغه کسان یا سیمې هغه دا په جریان کې که دغه سړک په اړه څه معلومات موږ ته راکړي، خوشحاله به.
چشمه په ولسوالۍ کې د اعتمادو کمه لړۍ پېښه شوې. زما د شیخ مولوی عبدالحکم صاحب محترم څخه دا خواهش دی چې دغه مسؤل چې دی، دا مسؤل باید داسې کسان چې هغه معنی مستحق او په دورس کال کې دته شینی ورسېدلې اغم بیا په دغه لړۍ کې دغه سپاته سو یا پاته سوې دي. زه خپل دا وایم چې زما یتیم دی، دورس کال یې د پلار د شهادت کې په مرجع کې په شهادت رسېدلې دي. نو دا غدې ما رضات و درې واره پیش کړې ده، خو د دې یتیم څوم نه دی خوړ سوې.
ستاسو په همدې پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي.